السلام علیکم زه امید زهیر مالیم د اکشن بی ورځ سهار مو په خیر مهم خبرونه راپورونه او مرکې دروانی نیم ساعت خبری مجلې برخه ده لمړی لنډ خبرونه طالبان روانه اونې د دینی عالمانو یو لوی غونډه رابولي خو هغه ډول چې اړینه ده د دې غونډې په اړه بشپړ جزئیات نه دي رسنه شوي د طالبانو مشر دې غونډې ته د رابلل شویو کسانو لپاره لا لوړاندې شرایط هم ټاکلي تفصیل به وروسته په یو راپور کې خپور شي د افغانستان د شیعه عالمانو شورا وایي تمه وه چې په افغانستان کې بېنظمي ناامني او جګړې پای ته ورسیږي خو لیدل کېږي چې لا هم په یو شمېر سیمو کې جګړو زور اخیستی د افغانستان د شیعه عالمانو شورا پرون یوه اعلامیه کې لیکلي د سرپل په بلخاب کې روانه ناامني د مولوي مهدي له نارضایتۍ پیل شوې چې د ده په خبره کلونه یې د طالبانو په لیکو کې د دوی په ګټه جګړه کړې اعلامیه کې غوښتنه شوې چې د طالبانو دا خپل منځي ستونزه باید ژر حل شي څو د افغانستان نورو سیمو ته ونه غځېږي له تېرو څو ورځو راهیسې د سرپل په بلخاب کې د مهدي مجاهد او طالبانو ترمنځ د جګړې راپورونه ورکول کېږي طالبانو په لومړیو کې هلته جګړه ردوله خو پرونی دفاع وزارت ومنله چې د سرپل په بلخاب کې د دوی په اصطلاح د باغیانو پر ضد عملیات پیل کړي د ملګرو ملتونو یو جګپوړی چارواکی وایي په افغانستان کې له زلزله ځپلیو سره د بشري مرستې لپاره د لس میلیون ډالرو په ارزښت د بیړنیو بشري مرستو د ورکړې پریکړه وکړه د بشري چارو او اضطراري مرستو د همغږۍ لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال مارټن ګریفټس پرون په خپله ټویټر پاڼه لیکلي د ملګرو ملتونو د اضطراري صندوق له لارې به دا لس میلیونه ډالره د زلزله ځپلو د بیړنیو اړتیاو د پوره کولو لپاره ولګول شي پرون شنبه له ازبکستان څخه هم د بشري مرستو دوی الوتکې او له ترکمنستان څخه یوه الوتکه افغانستان ته هغه د افغانستان د کرکټ پیژندل شوی لوبغاړي راشد خان ویلي تر اوسه توانېدلی له بیلابیلو اشخاصو زلزله ځپلو ته څه باندې 100,000 پاونډه بسپنه یا چنده ټوله کړي راشد خان د بسپنه ټولولو دا کمپایر په انټرنیټ پیل کړی چې شیبه په شیبه د ټولو شویو پیسو اندازه زیاتیږي د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لویه کمیشنري وایي په 2023 میلادي کال کې به په نړۍ کې تر 2 میلیونو زیات پناه غوښتونکي د سرپناه په برخه کې لاسنیوي ته اړتیا ولري د ادارې پرون په خپله رسمي ټویټر لیکلي په دغو کسانو کې به د افغانستان او میانمار یا پخوانی برما پناه غوښتونکي هم شامل وي د ملګرو ملتونو د ادارې له دولتونو په دې برخه کې د ملاتړ غوښتنه کړې ده د ریختر په مقیاس 15.6 درجه زلزلې پرون د ایران د هرمزګان ولایت لنګه سیمه ولړزوله په دې زلزله کې لږ تر لږه د یو تن د مړینې او لسګونو نورو د ټپي کېدو خبر ورکړل شوی دی په تیرو دوو اونیو کې د هرمزګان ولایت په ځینو برخو کې څو زلزلې شوې چې تر ټولو قوي 15.2 درجه وه ایران د نړۍ په سطح لسم هیواد دی چې زیاتې زلزلې پکې کیږي او د امریکا د متحده ایالاتونو جمهور رئیس جو بایډن پرون شنبه د وسلې په واسطه د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره تر ټولو لویه لایحه توشیح کړه د دې لایحې په اړه د دواړو ګوندونو ترمنځ جوړ جاړی د وسلو په واسطه تر وروستیو ډله ییزو حملو پورې ممکن نه ښکارېده په یوه تازه مورد کې د تگزاس ایالت په یو ښوونځي کې 19 زده کوونکي او 2 ښوونکي وژل شوي جمهور رئیس بایډن په سپینه ماڼۍ کې وویل مهمه شیبه ده او د خلکو ژوند باید وژغورل شي هغه د ډزو په نتیجه کې د وژل شویو کسانو د کورنیو له غړو سره کتنې ته په اشاره وویل د دغو کسانو پیغام دا و چې یو کار باید وشي چې موږ هغه وکړ د سازو جرګې دغه لایحه بالاخره د جمعې په ورځ تصویب کړه دا خبرونه زموږ پر ویب پاڼه هم لوستلی شي ازادي رادیو ټکا کام زموږ آدرس دی طالبان روانه اونۍ د عالمانو لویه غونډه رابولي خو دې غونډې ته څوک رابلل شوي دي
داسې علما د برخوالو په توګه بلل شوي چې ښه شهرت نوم او تقوا ولري تر څنګ یې د مکتوب په اصطلاح د جهاد ملاتړ یې کړی وي
یونیسف په افغانستان او نړۍ کې د ماشومانو بد وضعیت په اړه اندېښنه ښایي او د نړۍ د پرمختللو اقتصاد لرونکو هیوادونو یعنی جیوه څخه د مرستې غوښتنه کوي
د روان کال له پیله د لوږې نړیوال بحران په هرو 2 ثانیو کې یو ماشوم په خوارځواکۍ اخته کړی
یو افغان ډاکټر د جرمني په فرانکفورت کې د زړه د ساختمانی او مورزاده ناروغیو د مخنیوي په کانفرانس کې ګډون کړی خو هلته له افغانستان سره سرژمنی شوي
پدې وکړي چې موږ به د افغانستان سره خصوصي مرستې کوو او په دې برخه کې به افغانستان نه هیروو
او د اوکراین چارواکي مني چې د سویرودونیسک ستراتیژیک ښار اوس د روسي ځواکونو په ولکه کې دی
دی شیبی
د آزادی رادیو خبری ټولګه
نن د چنګاخ یا سرطان پنځمه او د جون شپږویشتمه نیټه ده. ستړي مشئ. دا ښکاري چې طالبان به روانه اونۍ خپله هغه لویه جلسه جوړه کړي چې دوی یې د علماو لویه غونډه بولي. لا معلومه نه ده چې دا غونډه دقیقا په کومه ورځ پیلېږي. هاخوا د کابل پولي تخنیک پوهنتون په یوه ایرلایه کې خپلو محصلانو ته خبر ورکړی چې د غونډې له امله به د دې پوهنتون تدریس سر له ننه چې د چنګاخ یا سرطان پنځمه ده د اوو ورځو لپاره رخصت وي. له اونیو راهیسې د دې غونډې د جوړېدو خبرې کېږي، خو طالبانو رسنیو ته نه دي ویلي چې پر کومو مسایلو هلته بحث کېږي او دا هم روښانه نه ده چې دې غونډې ته کوم کسان راغوښتل شوي دي.
د کابل پولی تخنیک پوهنتون چې د طالبانو په کنټرول کې دی، پرون په یوه اطلاعیه کې ویلي چې د دې پوهنتون ټول ټولګي به سر له نن یکشنبه چې د چنګاخ یا سرطان پنځمه ده تر بل یکشنبه چې د چنګاخ دولسمه ده د لویې جرګې د جوړېدو له کبله رخصت وي. د طالبانو د حکومت یوې سرچینې د دې غونډې د جوړېدو خبر تایید کړ، خو وایي دا لویه جرګه نه بلکې د علماو یوه لویه غونډه ده. د طالبانو ریاست الوزارت په یو منسوب مکتوب کې چې په ټولنیزو شبکو کې لاس په لاس کېږي ویل شوي، دغې غونډې ته داسې علما د برخوالو په توګه بلل شوي چې ښه شهرت، نوم او تقوا ولري، تر څنګ یې د مکتوب په اصطلاح د جهاد ملاتړ یې کړی وي. ویل شوي چې له هرې ولسوالۍ څخه درې تنه چې دوه یې علما او بل تن مخور وي دغې جرګې ته بلل شوي دي. له دې مخکې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازي نصیر احمد فایق تیره پنجشنبه له دې سازمانه غوښتي و چې د افغانستان د روانو ستونزو د حل په موخه یو ملي ډیالوګ جوړ کړي چې ټول اړخونه پکې شامل وي. له دې وړاندې د افغانستان د ځینو ولایتونو اوسیدونکو له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې ویلي و چې طالبان د کلیو او ګذر وکیلان په خپله خوښه ټاکي او د دوی رایې یا نظر ته احترام نه کوي. پر افغانستان د طالبانو د ولکې بیا ټینګولو لاس میاشتې اوړي، خو د نړۍ یوه هیواد هم د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. طالبان هڅه کوي په کور دننه هم مشروعیت ترلاسه کړي، خو داسې ښکاري چې په دې کار بریالي شوي نه دي. د طالبانو لخوا د لویې غونډې د رابللو د اجنډا هلته د کیدونکو احتمالي بحثونو د ګډونوالو د لیست او نورو ترتیباتو په اړه تفصیل نه دی ورکړل شوی.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف د نړۍ د وولو اقتصاد لرونکو هیوادونو یا جیو ډلې په افغانستان او نورو هیوادونو کې ماشومانو ته د پاملرنې غوښتنه کړې. د دې هیوادونو سرمشریزه چې درې ورځې دوام کوي نن په جرمني کې پیلېږي. یونیسف وایي په نړۍ کې په هر یو سلو شل ثانیو کې دوه ماشومان له داسې خوارځواکۍ سره مخامخېږي چې د دې ماشومانو ژوند ګواښي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې نږدې 15 میلیونه ماشومان په خوارځواکۍ اخته دي چې له دې نږدې 2 میلیونه د مرګ لګواخ سره مخ دي.
د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق د نړۍ د اولویو اقتصاد لرونکو هیوادونو یا جی و ډلې څخه غواړي چې په افغانستان او د نړۍ په نورو برخو کې هغه ماشومان له پامه ونه غورځوي چې د بیوزلۍ او نورو ستونزو له کبله له خوارځواکۍ کړي شي. په افغانستان کې د یونیسف د ارتباطاتو مشر سمورت پرون له ازادي راډیو سره په خبرو کې د خپلې ادارې غوښتنه مطرح کړه.
Since the start of the year,
روان کال له پیله د لوږې نړیوال بحران په هرو شپېتو ثانیو کې یو ماشوم په خوارځواکۍ اخته کړی. د افغانستان په ګډون چې زه دا مهال پکښې یم، د نړۍ 15 هیوادونه له دغه بحران سره مخامخ دي.
په جرمني کې د نړۍ د اولویو اقتصاد لرونکو هیوادونو یا G7 ډلې سرمشریزه نن یکشنبه پیل شي چې تر روانې سه شنبه دوام کوي. ملګري ملتونه وایي په اوکراین کې روانې جګړې، په افغانستان کې وروستیو طبیعي آفتونو او سیاسي بدلونونو د ماشومانو لپاره شرایط لا پیچلي کړي دي. یونیسف د جی وو ډلې د سرمشریزې په درشل کې په زیانګالو هیوادونو کې د 8 میلیونه ماشومانو لپاره د درمل بخښونکو خوړو برابرولو لپاره د 1.2 میلیارد ډالره بس پنې غوښتنه وکړه. د سره صلیب نړیوالو کمیټې، افغاني سرې میاشتې، ټولنې تیره میاشت په یوه ګډه اعلامیه کې د افغان ماشومانو د خوراکي وضعیت په اړه اندېښنه ښوولې وه او ویلي وو چې 3 میلیونه ماشومان د خوارځواکۍ له ګواښ سره مخامخ دي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
په خوست او پکتیکا کې د تیرې زلزلې زیانمن شوي له دوی سره د بیړنیو مرستو غوښتنه کوي. دوی وایي کورنۍ په بشپړ ډول ړنګ شوي دي او ټول توکي هم تر خاورو لاندې شوي. د خوست او پکتیکا د زلزلې زیانمن داسې مال د مرستو د ډیرېدو غوښتنه کوي چې د جون په 15مه هم د خوست هوایي ډګر ته د پاکستان، عربي متحده عرب اماراتو، ایران او قطر څخه په بیلابیلو الوتنو کې بیړنۍ مرستې ورسېدې. نور حال په دې راپور کې.
د خوست او پکتیکا د زلزلې او شمېر ټپیان چې ماشومان او ښځې هم پکې دي د درملنې لپاره د خوست هوایي ډګر ته لېږدول شوي او هلته ورته د روغتیایي خدمتونو بیړنۍ څانګه فعاله شوې ده. دوی د جون په 15مه ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل کورونه یې په بشپړ ډول ړنګ دي او د کورونو توکي هم تر خاورو او خځلو لاندې شوي او له منځه تللي دي. د خوست د سپیرې ولسوالۍ د سرې ګنډې اوسېدونکی زین الدین چې د خپلې کورنۍ د څلورو ټپیانو سره د خوست په هوایي ډګر کې دی وویل
میشته تلفاتو وشته دی، میشو غوړ راټ کورونه دي، دا ړنګ شوي دي، لړزېدلي دي، بل دا واسطاقت نشته چې میش د کرینه جوړ کړي. میش د اسلامي عمارت نه دا غوښتنه ده چې میش ته د کرینه جوړ کړو.
په سپیره کې یو شمېر میش وزیرستانی کډوال هم په زلزله کې مړه ټپیان او زیانمن شوي دي. له دې ټپیانو یو هم بادشاه میر دی، نوموړی وایي چې د دوی په سیمه کې جوړ کورونه نه دي پاتې شوي.
د میر سفر د په وړو درې څلوېښت زره کرنۍ غونډې دي، دا هېڅ شی نه دی پاتې شوی. غرینه داسې وشمېدل شو شول چې دا غرینه داسې زلزلې بیا مو په وخت زه د شپې کولی یا داسې زلزلې بیا نه دي شوي.
د ګیانې ولسوالۍ یو اوسېدونکي رحمت ویل د دوی کلی دولس کوره دی چې په دې کې د ده د زوی په ګډون شپږ تنه وژل شوي او تر شپېتو پورې ټپیان شوي دي.
څوکم کابل ته وړي چې پخاور ته وړي دي، ځنه دالته راغلي، کورونا په مکمله توګه ړنګ دي، یو ما به خپل بچی پکې شوی ده.
بل لوري ته د خوست روغتیایي چارواکي بیا وایي په سپیرې ولسوالۍ کې د زلزلې له کبله شپږ دېرش تنه مړه او دیارلس سوه اووه څلوېښت تنه ټپیان شوي دي. له دې مخکې د خوست چارواکو د سپیرې په ولسوالۍ کې د مړو شمېر نهه ویشت تنه او د ټپیانو تعداد شپېته تنه ښودلی و. د خوست د عامې روغتیا ریاست مرستیال عبدالرحمن زاهد وویل د ګاونډي هېواد پاکستان څخه هم یو نولس کسیز روغتیایي ټیم راغلی چې اوس په هوایي ډګر کې د ټپیانو په درملنه بوخت دی.
خوست میدان هوایی ته د هغې دپاره مونږ میدان هوایی ته د پاکستان صحي ټیم راوستو. دلته دوی کېږي د مریضانو، ایران طرفه مونږ سره هم کومک شوی دی او بل د امارات طرفه مونږ سره دی چې یو د اسري میاشتې ټیم و هغه هم د خوست راغلی دی، انتقال شوی دی.
د جون په 15مه هم د خوست هوایی ډګر ته د پاکستان، عربي متحده اماراتو، ایران او قطر څخه په بیلابیلو هوایی پروازونو کې زلزله ځپلو سره د بیړنیو توکو مرستې راورسېدې.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولې.
د زړه د ساختمانی او مورزاده ناروغیو د مخنیوي په اړه هغه کانفرنس چې د جرمني په فرانکفورت کې د څلور ورځو لپاره پیل شوی و پرون پای ته ورسید. څه کال د سی ایس آی په نوم د کانفرنس 15 کاله پوره شول. هر کال په دې کانفرنس کې د زړه د بیلابیلو ناروغیو د درملنې پر نویو لارو چارو بحث کیږي. په سږني کانفرنس کې افغان ډاکټر هم برخه اخیستې و چې وایي ګڼو هیوادونو او سازمانونو له افغانستان سره د زړه د ناروغیو په تداوي او تشخیص کې همکاري ته لیوالتیا ښودلې. زموږ همکار له ډاکټر احسان الله درمل د مارکی په پیل کې پوښتنه وکړه چې څه کال په دې کانفرنس کې مشخصا پر کومو مسایلو بحث وشو.
سی ایس آی یو نړیوال کانفرنس دی چې کنجینیټل اینڈ سٹرکچرل انټروینشن یا د زړه د ساختمانی او ولادي ناروغیو په اړه وي. هغه ناروغۍ چې په ماشومانو کې په لویانو کې مرزادی وي او یا په زړه کې کوم ساختمانی مشکلات وي. دغه کانفرنس قابو 15 کاله مخکې د پروفیسر سیوارت، پروفیسر شکیل قریشی او پروفیسر میریټ د خوانا جوړ شوی و چې هر کال ترسره کیږي. سږ کال هم د جون د 22 نه د جون تر 25 پورې روان و. موضوع یې ټوله د زړه ناروغۍ وې، خصوصا هغه ناروغۍ چې د زړه په ساختمان پورې اړه لري او د زړه ولادي ناروغۍ دي چې ډېرې زیاتې عامې دي.
که څه هم په دې غونډه کې تاسو برخه اخیستې وه د یو غیر دولتي شخص په توګه، د افغانستان حضور په دې سیمینار کې څنګه وو؟
متاسفانه د افغانستان ګډون په دې سیمینار کې ډېر محدود دی. په تېرو کلونو کې به یو نیم ډاکټر په شخصي امکاناتو یا په شخصي روابطو راته خو سکل د اقتصادي یا سیاسي مشکلاتو لکبل چې سفرونه محدود دي دغه ګډونم نو ما په دې سیمینار کې وویل چې یو خو د افغانستان د ډاکټرانو لپاره ګډون شرایط اسان شي ځکه چې هغلته سیاسي او اقتصادي شرایط بیل دي او بله دا چې هغلته د زړه د دغو ناروغیو د ټریننګ مرکزونه نشته او د دې مرکزونو د جوړېدو په اړه یا د افغانستان د ځوانو ډاکټرانو د روزنې او تربیې په اړه یو څه مرسته وشي. بیا پروفیسر شکیل قریشی چې د دې کانفرنس د جوړونکو او بنسټګرانو نه دی هغه په ټولو نړیوالو خیریه بنسټونو او په ټولو ګډون کوونکو غږ وکړو چې د افغانستان په اړه یو خصوصي فکر وکړي که څوک د ټریننګ په برخه کې کوم پروګرام لري او که کوم خیریه بنسټونه د افغانستان د ناروغانو سره مرسته کوي هغوی د خپلې مرستې نسبه موي ځکه چې په افغانستان کې په دې ورځو کې دغه ناروغي ډېره عامه ده. زیاترو کورنیو کې دغسې ماشومان شته چې زړونه سوري وي او یا ساختمانی مشکلات لري. لویه خبره دا وه چې د کانفرنس نه وروسته ما تر ډیرو ادارو او خیریه بنسټونو مراجعه وکړه خپل تماسونه او نه یې راسره شریک کړل او وعده یې وکړې چې موږ به د افغانستان سره خصوصي مرستې کوو او په دې برخه کې به افغانستان نه هېروو.
د دغه سی سیمینارونو جوړول په داسې حال کې چې ټکنالوژي هم په چټکۍ د پرمختګ په حال کې ده څه مرسته کوي له هغو هیوادونو سره چې د زړه د بېلابېلو ناروغیو د تداوي امکان نه لري یا امکانات پکې محدود دي؟
د دې کانفرنسونو لویه ګټه دا وی چې د نړۍ د ګوټ ګوټ نه لوی لوی ډاکټران هغه ډاکټران چې په دې زړه د ناروغۍ په برخه کې لوی نمونه دي او د دې برخې رهنما خلک دي هغه راځي خپل تجربې شریکوي خپل مشکل کیسونه شریکوي ژوندۍ کیسونه ژوندۍ عملیاتونه پکې کیږي کمپنیانې د وسایل چې جوړوي د زړه د ساختماني او ولادي ناروغیو د تداوی لپاره کوم وسایل جوړیږي د هغه خګړې بدګنې او اختلاطات پکې تشکیږي په لوی سره یو ګټه ده چې ځوان ډاکټران او ټول ډاکټران د دنیا د برخه ټول متخصصین دی او بل سره خپل تجربې شریکوي نو ورسته پاتې هیوادونو کې یا مخپوه د هیوادونو کې ممکن ډیر اثر ونه لري ځکه غلطه تر اوسه پورې دغه امکانات نشته او دغه سیدی ټریننګ مرکزونه هم ډیر وخت غوړي چې جوړ شي.
افغان ډاکټر احسان الله درملو چې څه کالې په فرانکفورت کې د سی ایس آی په کانفرنس کې ګډون کړو.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د اوکراین د سویردونیسک خاروال وای دا ستراتیژیک خاروس د روسي ځواکونو په ولکه کې دی. په همدې حال کې د برېټانیا صدر اعظم بورس جانسن ویلي د دې ویرشته چې اوکراین له مسکو سره یوې بدې سولې ته د غاړې خودو لپاره تر فشار لاندې راوستل شي.
د سویردونیسک شاروال الکساندر ستریوک وایي دغه ستراتیژیک شار دا مهال د روسي ځواکونو په کنټرول کې دی او د اوکراین تر ولکې لاندې نور سیمو ته یې غځېدلې لارې تړل سوي دي. ستریوک ویلی لدې شاره وتل یوازې د روسیې تر ولکې لاندې سیمو څخه ممکن دي. د سویردونیسک شاروال ویلی د اوکراین تر ولکې لاندې نورو سیمو ته وتل ناممکن دي او په شار کې شاوخوا 10,000 ملکي وګړي لالهانده او راګیر پاتې دي. الکساندر ستریوک پرونه وخت د اوکراین ملي ټلویزیون ته وویل که څه هم سویردونیسک شار د روسي ځواکونو لخوا اشغال سوی خو دوی هڅه کوي چې خپل نظم برحاله وساتي. د اوکراین په لویدیځ شار لفیف کې چارواکو ویلي روسي ځواکونو له تور سمندرګي شپږ توغندي ویشتلي چې څلور یې د پولنډ پولې ته څیرمه پر پوځي تاسیساتو لګیدلي دي. د اوکراین په شمالي شار ژیتومیر او چرنهیف کې هم د لویو راکټي حملو راپورونه ورکول سوي دي. په همدې حال کې د برېټانیا صدر اعظم بوریس جانسن چې د اوکراین له سختو ملاتړو بلل کیږي پرون په رواندا کې خبرلانه ته وویل داسې اندېښنې شته چې اوکراین له مسکو سره یوې بدې سولې ته د غاړې ایښودو لپاره تر فشار لاندې راوستل سي.
که د روسیې ولسمشر پوتین په اوکراین کې د خپل یرغل او په ښکاره د نورو خلکو د سیمو د لاندې کولو له کبله له ملامتۍ یا مجازاتو ځان وباسي په دې صورت کې به د نړیوال سیستم دړې وړې کېدل او د نړیوالو پولو د دفاع ماتې ټول هیوادونو ته ډراماتیک کوي. افریقایي رهبران دا موضوع درک کوي چې دا به یوه اقتصادي غمیزه هم وي.
کله چې روسیې د فبروري میاشتې پر څلورویشتمه پر اوکراین یرغل پیل کړ او د جګړې په لومړي پړاو کې ونتوانېده د اوکراین پلازمینه کیف ونیسي، د اوکراین پر ختیځ تمرکز وکړ او ورو ورو یې په دونباس سیمه کې ځینې پرمختګونه وکړل. د اوکراین پر ختیځ د مسکو تمرکز روسیا هغه هدف ته نږدې کړی چې دونباس سیمه ونیسي، هغه سیمه چې لوهانسک او دونسک ساحې پکې شامل دي.
لا خبرونو ور آخوا.
وړاندې لدی چې په روزګان کې د نس ناستی ایسال د ناروغۍ له زیاتېدو خبر شوی. نړیوالو ورځپاڼو هم د افغانستان په اړه یو شمېر مهم مطالب خپاره کړي دي چې د زنیو ټکی سیفی الله ستانکزای راوړوي.
ګڼو لویدیځو ورځپاڼو او خپرونو د افغانستان په لرې پروت جنوب ختیځ ولایت پکتیکا کې د وروستۍ مرګونې او ویجاړونکې زلزلې زیانمنو ته د مرستو د رسیدو په څرنګوالي مطالب خپاره کړي. ډیجیټل ژورنال لیکلي طالبانو ژمنه کړې چې د بشري مرستو په بهیر کې لاس نه وهي او اجازه ورکوي چې مرستندویه بنسټونه خپل کار مخته یوسي. په زلزله کې د زیانمنې پکتیکا اوسیدونکي سختو مرستو ته اړتیا لري او بشرپاله سازمانونو او ټولنو ته تمیدي. ډیجیټل ژورنال لیکلي پخوا بشري ټولنو شکایت کاوه چې طالب چارواکي مرستې هغه سیمو ته لیږي چې د دوی د جنگونو ملاتړ یې کاوه او د مرستو په ویش کې لاس واهه. خو ډیجیټل ژورنال دا وار د پکتیکا د یو سیمه ایز چارواکي په حواله لیکلي چې که یونیسف وي یا ډبلیو اف پی یا د خوړو نړیوال پروګرام، د مرستو په بهیر کې به طالبان لاس نه وهي. د ملګرو ملتونو د معلوماتو له مخې د چهارشنبې په سهار په زلزله کې په پکتیکا کې له 2000 څخه زیاتې ودانۍ ویجاړې شوې او د مړو شمېر تر 1000 اوښته. طالبانو بیا د مړو شمېر 1150 تنه ښودل. څه باندې 1500 نور کسان ټپیان شوي هم دي. ستارز اینڈ سٹرایپس ورسپانې په دې موضوع مقاله لیکلي چې زیانمنی او زلزله ځپلې پکتیکا ته هر ورځ طالب چارواکي ورزي، خو همره چې په کار ده د خلکو لاسنیوی نشي کولای. سٹرایپس پکتیکا ته طالبانو د کورنۍ چارو د وزیر سراج الدین حقانی د رسیدو په شیبو باندې تبصره کړې چې څنګه خلکو ورسره عکسونه اخیستل او د هغه تود هرکلی کاوه. د سراج الدین په سورلۍ هلیکوپټره کې هم د یونیسف د بشري مرستو ټاپه شوي صندوقونه وو چې سیمې ته ورسول شول. خو په سیمه کې د یو مشر روغتیاپال په حواله سټرایپس لیکلي چې د طالبانو مرکزی اداره د مرستو په ویش باندې ډیره نه ده برلاسه او دا چې یوازې 10% مرستې دوی کوي، پاتې نور د بشرپاله نړیوالو سازمانونو کار دی. سټرایپس لیکلي د طالبانو عسکرو دا مشر ډاکټر ګوخې ته بوت او ورته ویل چې نور په دې اړه ونه غږیږي. میل آنلاین ورځپاڼې هم د پکتیکا د زلزلې په تړاو یو مقاله خپره کړې چې پکې راغلي وژونکې زلزلې بې وزلۍ ځپلو افغانانو ته یو نوی ګزار ورکړ. په مقاله کې راغلي چې د زلزلې تیره اونۍ د افغانستان تر ټولو وروسته پاتې او غریب میشته سیمه وځپله. د میل آنلاین په لیکنه د پکتیکا د غرنۍ سیمه له ډیرو غریبو خلکو ډکه ده او له دې چې ځمکې نه لري خپل ګزاره په پاکستان، ایران او یا نورو ملکونو کې د مزدورۍ په ګټلو پیسو کوي. میل لیکلي د مرګونی زلزلې د همدغو خلکو سرپناوي ورړنګ کړي او دوی کرۍ شپه نږدې ډاګونو او لرګیو کې تیر کړه.
ازادي راډیو په لنډو څپو
آزادی رادیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 13.6 شپږو مترو اوریدلای شئ.
د خبرېدونکو موضوعاتو تفصیل زموږ پر ویب پاڼه هم لوستلی شئ، آزادی رادیو .com زموږ آدرس دی. په ټولنیزو رسنیو کې هم دغه موضوعات خبرو شوي دي، البته د آزادی رادیو په ټولنیزو رسنیو ټویټر او فیسبوک کې هلته هم لوستلی شئ. روزګان کې روغتیایي مسؤلان وایي په دې ولایت کې د نس ناستی یا اسهال ناروغي زیاته شوې ده. د ځایي چارواکو په خبره هلته د پخوا په پرتله نسبت نورو ناروغانو ته په نس ناستی د اخته ناروغانو شمېر چې ډېره بیرخي ماشومان دي 5 سلنه زیاته شوي. دا راپور په روغتون کې د بستر ماشومانو په فریاد پیلېږي.
دا جړاوی د هغه ماشومانو دي چې اوس مهال تازه د نس ناستی او یا هم د اسهال په ناروغي اخته دي، چې دا مهال د ترینکوټ په ولایتي روغتون کې بستر دي. د دغه ماشومانو عمرونه له 1 میاشت څخه نیولې بیا تر 5 کلونو پورې دي، چې د ترینکوټ په ولایتي روغتون کې زیات واردونه اوس مهال په دوی ډاک دي. د اورسکان د ولایتي روغتون سرطبيب ډاکټر عبدالغفار وطنوال ازادي راډیو ته ویل چې ولایتي روغتون ته دراتلونکو ناروغانو له جملې نیمایي په ناس ناستي ناروغي اخته ناروغان دي، چې زیاته برخه یې ماشومان دي.
نو تقریبا داسې کچیرې د فیصدي په حساب باندې وایو
په داوس وخت کې 500 مریضان زموږ د دیس حالات مریضان دي نسبت یعنی په همدغه اوس موسم کې یعنی اوس مثال یو ماشوم کېدای سي نه بغل وي زکام وي خپله شری وي خو دا ټول سره یو ځای کې دیس حالات فیصدي قربانې زیاته ده.
د اورزګان ولایت د عامې روغتیا ریاست مسؤلین وایي وروستۍ سروې چې د عامې روغتیا وزارت لخوا سوې ښیي چې په اورزګان او یا هم د افغانستان په سطحه کومې ناروغۍ چې پیښیږي د همدې غیر صحي اوبو له امله رامنځته کیږي او دغه راز د ناپاک خوړو او حفظ الصحې د نه مراعتولو له امله رامنځته کیږي او په خاصه توګه د ناسناستې پیښي. د ترینکوټ په ولایت روغتون کې د بستر ناروغانو پیوازان وای نه یوازې د دې ماشومان په ناسناستي ناروغي اخته دي بلکې په سیمه کې او په کلي کې د هر یو کور ماشومان په ناسناستي ناروغي اخته دي. میرزا ګل چې د اورزګان ولایت د چوری ولسوالۍ اوسیدونکي ده او خپل دوه ماشومان په ناسناستي اخته دي ازادي راډیو ته وویل چې په کور کې څلور نور ماشومان هم په ناسناستي اخته دي.
د دوه میاشتو مور د چټک شګل دی وسامل دی وسامل عمل دی روغ ابراج نه د لیدلې وسه د نوم څلور مشته د دې نه ته په وسه د نه عمل ورک دی دا یو د نن راسته دی د امي راو په پاتې کې په دره کې نه دی عمل دی
تو د نیو نور څه هغه دغه کم عمل کیږي
څلور دانی
څلور نورم دی په کور کې
وو
زبیبی بیا د ترینکوټ ښار د چلمګر سیمې یو بل اوسیدونکی ده او خپل یو کلن زی په ناسناستي ناروغي اخته دي چې اوس یې په ولایتي روغتون کې بستر کړی دي. دا وایي دوې میاشتې کېږي چې زوی یې په ناسناستي ناروغۍ اخته دي او یو بل یې هم په کور کې دي. زربیبي زیاتوي چې په کلي کې د هر کور ماشومان په ناسناستي ناروغۍ اخته دي. د اورزګان ولایت ولایتي روغتون مسؤلین دغه راز خبر ورکوي چې په دغه ولایت کې درې د کولرا مشکوکې پیښې هم ثبت کړي دي. روغتیا پالان خلکو ته توصیه کوي چې پاکې اوبه او پاک خواړه وخوري او دغه راز حفظ الصحه مراعات کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو ته ستاسو بیلابیل پیغامونه هم را رسیدلي. دا پیغامونه ټول ترلاسه شوي او په مسلسل ډول بعد ازادي راډیو په خبرونو کې خبريږي. د دې خبرونې پات هم نګدیم او په پای کې هم ساسي همدا پیغامونه خبرو.
سلام ز کابل پل چرخی ساحه څخه میاری کنه ولې اورورا کوم دي کې طالب د مواد توجیکی دا کومکونه توجیکی حالت دا خپل طالبان ولاړي هر وخت راځي ننجر ډکه وړي زمنګ حق خوري او مونږ چې ورته وي چې ولې مونږ ته وي چې د خدای نه واړي مونږ باندې د کفر جوړ سوځيږي خود دی لا مسلمانان دي دی مونږ باندې ځل نه سوځيږي او مونږ ته وي چې تاسو د خدای نه واړي که کوله شي وروره دغه زمنګ غږ د دبليو پی آی اتان ته ورسوي او ورته وویل شي چې دا د مظلوم غږ واوري او خپله په دې حقله باندې خپله ودرېږي او خپله د مواد توضیح کړي. دوی چې راځي خپلې لنجرې ډکې کړي او ویسي زمونږ ته هیڅ مواد هم پاتې نه شي. زمونږ په نوم مواد اخلي زمونږ باندې زیاتی کوي زمونږ باندې مونږ ته وایي چې لاړ نه شي ولومو. زمونږ په سیمه کې بیخي داسې وضعیت ده بیخي د ولګې خلک مري او دوی زمونږ په نوم باندې خپل لنجر ډکې کې او ویسي مونږ ته وایي چې د خدای په نوم یې وغواړي.
سلام علیکم زه د هلمند ولایت لشکرګاه ښار کلی کونی د سیمې څخه دا پیغام پرېږدم د ازادي راډیو ته چې دا اته میاشتې کېږي زموږ نومان لیکي زموږ سروې کوې ده نو ما منیجر راوتلې نو د ډالرو په نامه کې نو د خلکو شاوخوا ایستلې زموږ نومان ورک دي نو دغه موږ ډېر ستړي ډېر بې وزلي زموږ د عمارت څخه دا هیله ده چې دا زموږ نومان معلومات وکړي نو ستاسو پوښتنه وکړي چې دا ولې دا ورک شوله. ازادي راډیو څخه مو دا هیله ده چې دا زموږ پیغام نشر کړي.
کندهار ولایت د پنجوایي ولسوالۍ څخه خبره کوم. په دا پنجوایي ولسوالۍ کې کوم ژړ کارتونه چې ورکوي، دا اوس پخوا انجینرانو تر لاس و، دا غریبانو ته یې ورکول، اوس د ملکانو تر لاس. هر ملک د خپل کور شل کاسه پنځه ویشت کاسه دوست قریبی لیکلی دی، مسکنان دا غسی گردی مرد البرد پر چارواک صدا حیله لرو دی خوجا حیاتان آوازی پا دا وستانو پا مسکنان و جو گردی جو که دا غمرس چوست و دی ترسیر دا مسکنان تا که خانان ترسیر که وکمن و کسان ترسیر.
مننه له تاسې ټولو چې را سره وی او تر دمګړې مو زما ملتیا وکړه. که تاسې هم غواړئ پیغامونه مخ پاره شي، د ازادي راډیو پر واتس اپ خپل غږیز